استودیو واخر داریم با مطالب نو. نوری صاحب خوش آمدید به برنامه.
بله جاوید نعیمی تاسو ستوری میشه. افغانستان کې سهار 8 بجې شو. یو ځل بیا مو نوی 14 هجري لمریز کال او نوی 15 هجري لمریزه پیړۍ نیکمرغه. په دې خبرونه کې چې زه نوري اسنوري وړاندې کوم، واورئ چې د افغانستان امنیتي چارواکي د نوي کال د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. ارګ کې هم د نوي کال د لمانځلو ځانګړي مراسم په پام کې نیول شوي دي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورونا چارو وزارت په کابل ښار کې د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان یوې محکمې 2 تنه پر یوې ښځې د جنسي تیریو په تور په اعدام محکوم کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي متحدین د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر د نوي کال په مناسبت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د سوکاله افغانستان د جوړېدو لپاره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. اندرس وان براند د افغانستان سوله د ټولو په ګټه بلل او په دې لاره کې د دې ټولنې د مرستې پر چمتووالي بیا ټینګار کړی دی. نوموړي عدالت د افغانستان د خلکو د لاسرسي د سوداګرۍ ودې او نورو عامه خدمتونو په برخه کې د اروپایي ټولنې پر رول ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا موټر تیر ماښام د کابل په ارغندې سیمه کې د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او چاودیدونکو مواد شن کړی شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې چې نږدې هره ورځ چاودنې کېږي، د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې خلک نوی هجري لمریز کال مانځي. ښاغلی آرین ویل د نوروز د میلو د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې فعال دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګ زوی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شو. د پکتیا د امنیې قمندانې ویان محمد لال امیری ازادي راډیو ته وویل پیښه تېر ماښام د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې رامنځته شوې ده.
ماشان په بلش پر بجې شوخه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې پکتیا ولایت دولتي شورا غړی ملنګ زوی صاحب د نامعلوم مستوال له لورې څخه په ډزو ویشتل شوی دی چې په ډېرې خوښنۍ سره باید ووایو چې ملنګ زوی صاحب په شهادت سره رسېدلی دی او دوه تنه نور سربازان چې دي هغه زخمیان شوي دي.
تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د شلوریزو سیالیو دریم لوبه هم پرون له زیمبابوې وګټله. د افغانستان ټیم د زیمبابوې ټیم ته د 20 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم په شلو اوورونو کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 104 منډو هدف ټاکلی و چې دغه هدف یې پوره نه شو کړی او د 5 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 106 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې وړاندې په 2 لومړنیو نړیوالو شلوریزو لوبو کې هم زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه. افغانستان په دغو لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوې زیمبابوې سره د ټیسټ لوبو لړۍ هم ترسره کړې چې یوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. د پاکستان یوې محکمې 2 تنه پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور په اعدام محکوم کړل. دا ډلیز جنسي تیری تیر کال په لاهور ښار کې د یوې لویې لارې په څنډو کې شوی و چې پراخ ولسي غبرګون او د لاسختو قوانینو غږ راپورته کړی و. عابد ملهی او شفقت علي پر ډلیز جنسي تیری سربیره په انسان تښتونې او تروریستي فعالیتونو هم تورن شوي دي. د حکم له مخې دغه کسان به د اعدام سزا تر پلي کېدو د مخه 14 کلن بند هم تیروي. دا خبره څارنوال حافظ اصغر کړې ده. د ښځې هغه مهال جنسي تیری وشو چې د لویې لارې په څنډو کې موټر تیل اخلاص کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي متحدین دي د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. لوید آستن پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال راجنات سنگ سره تر لیدو وروسته خبر اعلان ته دا خبره وکړه. اصلا دا څرګندونه داسې مهال کوي چې هند په پام کې لري له روسیې څخه د ایس 400 هوایي مدافع د توغندیو سیستم وپیري. د دغې معاملې لومړنی لګښت په 2019 کال کې ورکړل شوی او تمه ده چې د دغو مزایلو د زګاوي د روان کال په وروستو کې هند ته ورسیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس د تانزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر سامیا سولوهو حسن ته د ټاکلو مبارکي ورکړې ده. د تانزانیا د ولسمشر په توګه د لوړې لپاره ځای کولو وروسته هاریس په یوه ټویټ کې ویلي چې سولوهو حسن ته ښې هیلې غواړي او ویلي دي چې متحده ایالات چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره له هغې سره کار وکړي. وروسته له هغې چې د دې هیواد ولسمشر جان ماګوفیلو څلور ورځې مخکې مړ شو او سولوهو حسن د مارچ په 19 د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، هغه د دې هیواد مرستیال ولسمشر وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان امنیتي چارواکي د نوي کال د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. ارګ هم د نوي کال د لمانځلو ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي. د ازادي راډیو څو اوریدونکو څرګندونې مو واورئ چې نوې پیړۍ لپاره څه هیلې لري، هیلې کوي او تیره پیړۍ کې څه لاسته راوړنې درلودې.
څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریاوو ډکه پیړۍ وه.
دغه راز به واورئ چې افغان امنیتي چارواکي د میدان وردګ ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د قوماندان عبدالغني علیپور په مشرۍ د خپلو سرو وسلوالو په وړاندې عملیاتو کې د علیپور شاوخوا 40 کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. کندز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو کډه شوي کډوال وایي د جګړو له امله یې خپلې ځمکې او باغونه شاړ پرېښي دي.
اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، نو له دغه امله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
د ځوانانو لپاره د تاند څنګ په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر ځوانانو د نوې ټکنالوژۍ پر مټ ویډیوي لنډو ډرامو ته مخه کړې ده.
شیطانات ویډیو می جوړ کړل لکه هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړنو خلکو ډیر خوښه کړ، ډیر تشویق کړم.
دا او د حقیقت صدې د ازادي رادیو بلونی خبرونه د خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. بیا مو هم نوې 14 هجري لمریز کال مبارک شه. نن نوې 15 هجري لمریز پیړۍ هم پایل شو، په دې هیله چې دواړه په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ زیری ورکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مو واورېدل، نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نوروز میلې جوړیږي. هر کال په مزار شریف کې هم د روزې په زیارت کې نوی کال یا د ګل سرخ میله د جهاندی په پورته کولو سره پیلیږي. دغو مراسمو ته هم په زرګونو کسان ورځي. سکال هم د بلخ چارواکي د نوروز د جشن لپاره د خو تدابیرو خبر ورکوي. نور به د فریبا ظاهر پرپورت کې وورو.
نن د 1400 کال لمړی ورځ او د 15 میل مریض پیړۍ اوله ورځ ده. په افغانستان کې د نوې پیړۍ پیل داسې مهال منځل کېږي چې دا هیواد تیر یو کال د سختو امنیتي ننګونو او تاوتریخوالي شاهد و. د کورونا ویروس هم دغه کال خلک ډېر اندېښمن کړل، خو له موجودو ننګونو سره سره تمه ده زرګونه افغانان د نوروز جشن په لرغونو مراسمو کې ګډون وکړي. افغان چارواکي د افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. هر کال د نوروز ورځ په مزار شریف ښار کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. سږ کال ارګ هم د دغو مراسمو لپاره تدابیر نیولی دی. د ولسمشر مرستیال وایند واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نوې کال په ځنګ مراسمو باندې او له نورو کلونو څخه متفاوت ولمانځل شي. په خپل باندې به ولسمشر هم په ارګ کې نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. نوروز داوزی سفیران به دعوت کیږي. په ټول هیواد کې به په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
د دې ورځې د لمانځلو لپاره په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې سخت تدابیر نیول شوی دی. د نوروز د مراسمو په درشل کې امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په ارغندې سیمه کې تیر شپه د چاودیدونکو موادو ډک موټر نیولی دی. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وایند احمد ضیا ضیا د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم می باشه و جشن نوروز
طول هغه سیمه چې خلک پکې راټولېږي او د نوروز جشن لمانځل کیږي د امنیتي ځواکونو تر شدید امنیتي پوښښ لاندې دي. له هیوادوالو غواړم چې له اندېښنې او تشویش پرته نوی کال ولمانځي او د نوروز په جشن کې ګډون وکړي.
خو په ارګ کې د مراسم د دې سبب نه سو چې خلک په مزار شریف ښار کې د نوروز جشن لرغونو مراسمو ته لورتلو ډډه وکړي. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وویل په دې جشن کې شاوخوا 3500 کسان د روضې په زیارت کې چې حضرت علي ته منسوب ده راټولېږي، چې په هغو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ډیپلوماتان هم شامل دي. د همدې مراسمو لپاره په بلخ ولایت کې هم جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د بلخ تعمیق مندني ویان عادل شاه عادل وایي دا تدابیر یې بي ساري دي. د نوموړي په خبره د مزار شریف ښار شاوخوا ته 15 امنیتي کمربندونه جوړ شوی دي او د روزي شاوخوا کورونه او اپارتمانونه یو په یو تلاشي کیږي او تر نظر لاندې دي. شغلي عادل ازادي راډیو ته وویل:
ما امسال با یک تدابیر خاص امنیتي مراسم برگزار میکنیم.
سش کل له ځنګړو امنیتی تدابیرو سره دا مراسم لمانځو. له هغو درنو ملمنو څخه چې مزار شریف ښار ته راځي، هیله کوو چې د هر ډول مشکوکو قضیو په لیدو سره د بلخ ملي پولیسو سره د دې لرغونو مراسمو د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري وکړي.
شغلی عدل زیاته کړی چې د پولیس او امنیتي ساتونکو د ټلیفون عاجل شمیرې چاپ او له بیلابیلو لارو خلکو ته رسول شوی چې د اړتیا په صورت کې اړیکه ونیسي. نوموړي د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري مهم وبلله.
د پیړۍ هلې
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینه او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبی ښار څخه. څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریاوو ډکه پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 92 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي پاره او د همدې پیړۍ په 96 کال کې له پوهنتون پاره شوم. د خپلې کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې یوازینی کس وم چې د همدې پیړۍ په 90 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغو ټولو بریاوو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځی 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځی ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپل او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل، او نور ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د مشر عبدالغنی علیپور په مشرۍ د وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې د علیپور شاوخوا 20 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا عملیات وروسته له هغې پیل شوي چې د کپ 28 د میدان وردګو په بیسودو ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه هلیکپټر د علیپور د وسلوالو لخوا نسکوره شو او د 4 پیلوټانو په ګډون 9 تنه د ملي اردو پوځیان پکې وژل شول. نور جزئیات دې فریبا ظاهر پر راپور کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټر تر نسکورېدو وروسته د ځایي قومندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تېره ورځ پیل شوي او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخاذی و همچنان پست های باجگیری
به حقوق بریدونو که چه ده ملی اردو ده ساکون لخواه ده علی پور او نور و غیر مسئول و وصلوال و پبرندی پیل شل ده دوی دول استان وشل شوی او شپش نور تپیندی امنیتی او دفاعی زواکون حدس کوی ده ولسوالی تا بیت امن او نظم راولی
نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان و نویل چې د عملیات به تر څو وخت دوام وکړي خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیه په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورستوي هلیکوپټرې د قربانیانو غچ به اخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې علیپور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي، پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي، نو د ده په خبره د طالب او علیپور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارول کې دی له بیړې کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکي وګړي له زیانه خوندي پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په پیل شوي عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو استول شوي ویډیو کې هغه څرخي الوتکه ښکاري چې د چهارشنبې په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره سوه. علیپور په یو غږیز پیغام کې د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علیپور خپل وسلوال د مقاومت ځواکونه بلل او ویل چې د بی عدالتۍ پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللي چې د جمعې په ورځ جنازې خاورو ته وسپارل شوې. عبدالغنی علیپور د 1990 لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د خپل سر و سوالو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشې سو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد اشی برته بغوښ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان ولسمشر دوه وزیران وټاکل خو په واک کې شریکې غوسه کړ. ورځپاڼې لیکي د اشرف غنی له لوري د کابینې د دوو مهمو غړیو تغییر په حکومت کې د پیاوړي شریک عبدالله عبدالله له سخت غبرګون سره مخامخ شو. انډیپندنت بیا دې اختلاف ته په اشاره سره لیکي چې دا په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري دا فشار په زیاتېدو دی چې له طالبانو سره سوله وشي. اشرف غنی او عبدالله عبدالله تیر کال د می میاشتې په شلمه د واک د شراکت یوه موافقه وکړه. دا موافقه دوې میاشتې وروسته تر دې وشوه چې دغو دواړو د 2019 کال د سپتمبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځانونه بریالي اعلان کړي وو. د موافقې له مخې اشرف غنی ولسمشر پاتې شو، عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر شو. همداراز د موافقې له مخې عبدالله عبدالله ته د کابینې د نیمایي وزیرانو د ټاکنې واک ورکړل شو. ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي برطرفه کړ. د ده پر ځای حیات الله حیات د سرپرست وزیر په توګه وټاکه. همداراز لوی درستیز یاسین زیا د سرپرست دفاع وزیر په توګه تعین کړ. انډیپندنت لیکي د دې تغیراتو په اړه ډېر لږ توضیحات ورکړل شوي دي، خو دې اقدام عبدالله عبدالله په قهر کړ او د شنبې په ورځې په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا پریکړه په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د ګټو په زیان ده او د منلو نه ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه وړاندې لیکي دا تغیرات په داسې وخت کې راغلي دي چې د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل په رانږدې کېدو دی چې تر هغه وخت به ټول امریکایي سرتیری له طالبانو سره د شوې موافقې له مخې د افغانستانه وسي، او په ورته وخت کې امریکا پر افغان حکومت او طالبانو فشارونه زیات کړي دي چې سوله وکړي. د ورځپاڼې په باور د کابینې دا بدلونونه ښایي د ولسمشر غنی له لوري د امریکا د فشار په وړاندې د درېدو یوه نښه وي، او همداراز د موقت ادارې د ملاتړ د زیاتېدو په وړاندې درېدل وي. امریکایي خپرونې آنلاین پولیټیکو بیا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي حضور په ارتباط د ولسمشر جو بایدن نظر په یو تحلیلي مطلب کې راخیستی دی. جو بایدن په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت له ځانګړي استازي ریچارډ هول بروک سره په یوه خصوصي غونډه کې پر دې سخت غبرګون ښودلی و که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي هلته به د طالبانو تر رژیم راوروسته د افغان ښځو ترلاسه کړو حقوقو ته سخت زیان ورسیږي. پولیټیکو لیکي بایدن هغه وخت ویلی وو چې بیا به خپل زوی د ښځو د حقونو لپاره هلته ونه لیشي چې ځان په خطر کې واچوي. پولیټیکو خبرونه لیکي د بایدن دا خبرې په هغه یادښتونو کې خپرې شوې دي چې هول بروک لیکلی دي او دا د لمړینې وروسته زموږ د خلکو په نوم کتاب کې خپرې شوې دي. په دې کتاب کې د بایدن په وینا راغلي دي چې باید له افغانستان ووسو. د خبرونې په باور دا د تر دې خبرو لس کاله وروسته جو بایدن فرصت ترلاسه کړی دی، خو لا هم د پروګرام په افغانستان کې د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو په اړه روښانه نه دی.
شپږیش کلن حمید الله احمد زید ننګرهار ولایت څخه. تیره پیړۍ کې چې ما کوم پسرلی تیر کړی، د ژوند پسرلی می تیر کړی، هغه واقعا هم دا دنیا د بریا او ستونزې ورسره مل وی. له دې ژوند سره بریا می په دې ډول دا چې ما شکر الحمدلله چې په تیر کال کې ما د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. اما ستونزې زیاتې په شخصي لحاظ کې وایم چې د وظیفې نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، هغه څه لاملونه چې ټکان ورکون کې په کول کې که سړی ستونزې ته وګوري، هغه دا وی چې تر بلې هرې ستونزې په زموږ په هیواد کې یو جګړه ځپلی هیواد دی، نو جګړې تر بلې هرې ستونزې دلته په لومړۍ کرښه کې شتون لري. راتلونکې پیړۍ چې کومه راځي، په دې کې له موجوده حکومت څخه هیله دا ده چې کوچیانو قشر ته تر بل هر قشر لومړیتوب ورکړي. د دوی اوس د ماسترۍ، لیسانس، ډاکټورا تر کچې پورې دوی ځوانان لري، نو هغوی باید دوی پر دندو باندې وګماري، نه دا چې لکه د تیرې پیړۍ په څیر باندې هغوی له پامه وغورځول شي. او په کول کې بله غوښتنه دا ده چې په راتلونکي پیړۍ کې باید تر ټولو زیات لومړیتوب سولې ته ورکړل شي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو، کندوز خرطل شاوخوا ولسوالۍ کډه شوي کډوال وایي په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان کې جګړې ونه درېوي، د دوی ځمکې به شاړي او باغونه به وچي. یو شمیر دغو کندوز ښار ته کډه شوو کډوالو ازادي راډیو ته ویلي سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. نور په دې رپورټ کې
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي، ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی، وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زموږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نواباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرخه ده. وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګران په هغه باندې کار کوو، اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دي وربند وکړي، څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي، ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بېځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغه خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، زخمي بسي او به لګېږي. څه چې سرمایه د ما تخم په دا ځمکه مې وشیندل، ځمکه مې وکرله، اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ښه معلوم دی چې د دې ځمکې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي. زه در په در یم، که دغه حاصل د ما اوسو که نه، خدا راسي چې ګدایي ته لاس تړم.
دغه بې ځای شوې کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداري پورې تړلی دی، او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي.
ځمکه مې خط اول کې ده، یعنی منځ د دواړو جانبو نه ده. دغه لاسو ځمکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم، دولت یو بیج له خوانه دا شکیف انداخت ما وسو اندو محمد افروت کو ماونس گس بیل وکما دو مردیکا دا پیسې مر باندې تاوان شو بهتر من دا اولاد نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامی اوری سه دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر دو شرط کی ټول دیقان نه دیقان سه نه زندگی نه سلامو
دوی زیاتوی چې د کندز سیمه ز چارواکو ته خپل شکایتونه رسول دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به یې ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وطار هباندې ولادت کار کوي ترڅو ستنه شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولایتي اداره ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستلی ځکه چې دوی د عاید همغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري. دوی په خپله سیمه کې وکولی شي ترڅو د بازګرۍ ته، خپلو بڼوالۍ ته، همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي، ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هواری نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده، یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې، ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
د پیړۍ هیلې.
سلامونه نیکی هیلی دی ازادي رادیو ګلالیو اوریدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خروټه ایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه. زه د ښوونکي په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر همدا دی چې تیره څوارلسمه پیړۍ چې وه، لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله، ډېره خونړۍ پیړۍ وه. او د افغانستان دپاره خو ډیره زیاته خورد نړۍ وه، ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خونړۍ کړې وه. او راتلونکي پیړۍ ته زیات خوشبین یو، علت همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان ورونه سره کینی او نور به په امن کې ژوند کوو. ډیر ورته خوشحاله یو او هیله م هم دا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو لپاره، د ټولو مسلمانانو لپاره د سولې، امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ وي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې چې د نوې پیړۍ لپاره څه هیله کوله او تېره کې څه لاسته راوړنې درلودې. نن د 14 هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او دغه ورځ ورسره نوې 15 هجري لمریزه پیړۍ هم پیل شوه. ازادي راډیو اورې د نوي کال په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه مهیروي د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 صافه وازی اورېدلی شئ.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده، زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو اورې د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه مهیروي د ځوانانو لپاره تاند څنګه او حقیقت څه دی. د ځوانانو لپاره د تاند څنګه په خبرونه کې به واورې چې یو شمېر ځوانانو د نوې ټکنالوژي پر مټ ویډیوي لنډو ډرامو ته مخه کړې ده. په افغانستان کې اوس ساتنې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنیز سفیر اندرس وان بران د نوي کال په مناسبت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د سو کال افغانستان د جوړېدو لپاره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د چاودېدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آریان په ټویټر پاڼه لیکلی چې دا موټر تیر مخام د کابل په غندې سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او چاودېدونکو مواد شان کړی شول. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګ زوی تیر ماښام د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو سیالیو درېمه لوبه هم پرون له زیمبابوې وګټله. د افغانستان ټیم د زیمبابوې ټیم ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پاکستان یوې محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تېري په تور په اعدام محکوم کړل. دا ډله ییز جنسي تېری تیر کال په لاهور ښار کې د یوې لویې لارې په څنډو کې شوی و چې پراخ ولسي غبرګونې راپارولی و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د دوی متحدین د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. لوید آستن پرون په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال سره تر لیدو وروسته دا خبر اعلان ته وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هارس د تانزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر ته د دندې د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم کولی شئ چې ویل ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیزې خبرونه واورئ پام وکړئ د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیزې خبرونه ته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله دا چې 1499 کال مو په خیر تیر کړی وي او نوی کال هم په آرامۍ در باندې تیر شي. د دې ونی په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې تمثيلي ویډیوګانې جوړوي او خبروي.
چی شي غونچه ګل تم خدای موټر ورکه، اپا زه ولا کې موټر تصویر تم خدای موټر ورکه، مونږ ته خدای ولی موټر نه راکې سی ته خدای موټر ورکه. توبه توبه.
آیا د دوی کار با د یو ټولنیز بدلون سبب شي؟
په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان پیغه باندې خبر عملی کی مسمخه کار وسو.
پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي.
ته کوي چې هغه باندې بزنس وکي، هم خلک جذب کړي او هم خپل معاشري لپاره کار کوي. شي
افغانستان کې ډرامي او فلمونه ډېر مینوال لري. خدا چې د جګړو لکبل د سینما صنعت هم لمنځه لاړ، اوس ډېر تلویزیونونه بهرني سریالونه او فلمونه راجباړي چې دغه تشه پرې ډکه کړي. اوس چې په افغانستان کې سریالونه او فلمونه نه جوړېږي، یو شمېر ځوانانو د وړو ډرامي ویډیوګانو جوړولو ته کار ویلی. سره له دې چې دوی ډېر مجهز وسایل نه لري، خو په موبایل داسې ویډیوګانې جوړوي چې لیدونکي یې تر میلیونونو هم اوړي. شفیع الله شباب یو له دغو ځوانانو څخه دی چې لنډې تمثیلي ویډیوګانې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی وایي یو وخت عکسونه اخیستل، بیا یې تصادفي یوه ویډیو هم وکړه او کله یې چې خپره کړه خلکو یې ډیر هرکلی وکړ.
بیو ما کامره دن واخستل دغه اکسول پاره اکسونه می پخسل بیا ما سره زور مایک پروت پکور کی اغه مم سره واخست ستین خودی کامره را سره نو پخخت می ځان ته کامره کی خود مترسخ شه یو ویډیو جوړه ک څنګه خوان کی پیس وی کامره می ځان ته پخخت کی خود ما خامه خو ته ودرې د موبایل می جب نه راو بس وغوخته می ونیو مالالو پلان کای د سه د واشه د خبرې می یو د شیطانات ویډیو می جوړه کړل ک دوه کسان سی یو شیطانی په لنجه سره اړی کنه لکه یو عبرتی ویډیو می جوړه کړ اخر کی مرتز ګوره دا ولاک خکاری د سه کار نه د کول پکر اغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړنو خلکو ډیر خوښه کړه ډیر تشویق یې کړم پوه شوې بس ما نور هم مینو سره زیاته شوه بله مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه اوس بس دغه حد ته رسېدلی نو
شباب وایي ډیر ځوانان شته چې د تمثیل استعداد لري او په مجلسونو کې تمثیل کوي خو د ویډیو کولو ته زړه نه ښه کوي دا نوموړي په باور اوس هم ډیر داسې خلک شته چې د تمثیل په اړه ښه نظر نه لري
نیکي ډیر خلک کورنۍ خو ورته مشکل ده داسې عیب ورته ښکاري ما ته خپله په دې ډیر مشکل جوړ شوي کور کې دا ویډیوګانې چې کله خلک کې مشهور شوم ما ته کورنۍ لخوا هغه لخوا مشکل جوړ شوم ما پرېښودې ویډیوګانې پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی دا ویډیوګانې جوړې داسې عیب ورته ښکاري ګوره دې موږ دا خلک چې دي که نه پردي سریالونه ګوري نیمو نیمو شپو ورته ناسي ما ویډیو یوه ویډیو د اتیا لکو کسانو کتلې ده په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان په هغه باندې هغه خبره عملي کړي نو څومره ښه کار څومره ښه خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي په اتیا لکو کې یو لک کسان کوي به
بسم الله همدرد چې خپله هم تمثیلی ویډیوګانې جوړوي وایي خلکو ته د پیغام رسولو ښه لاره همدا وړې ډرامې دي چې کولی شي په اسانه ډېر او مهم پیغامونه ولېږدوي
زه خپله واړه کلیپونه جوړوم پخوا مې یو چینل درلود هغه کې مو هم لنډې داسې ویډیوګانې جوړولې چې خلک یو څه پند ترې واخلي عبرت ترې واخلي په ټوله کې ویډیوګانې د عامه پوهاوي په اړه وي ما یو غوښتل چې کوم اصول چې په ژوند کې مراد شي د دې په اړه یو کتاب ولیکم نو بیا چې کله دې ته متوجه شوم چې په کلی بڼه او ویډیو بڼه باندې پیغام رسول یو چاته څومره فرق لري نو ماته ډیر زیات فرق پکې ښکاره شو عمده فرق دا دی چې موږ اوس چیرته یو جمله ولیکو او هغه خلکو ته وایو چې سیګرټ مس کوي ژوند متبا کوي نو هغه جمله دومره پیغام نه رسوي لکه څومره چې همدا غس په یو ویډیو کلیپ کې وړاندې شي په ویډیو کلیپ کې چې وړاندې شي هغه کس په ویډیو کلیپ کې خپل راتلونکی ګوري که موږ چیرته یو داسې کلیپ مثال جوړ کړو چې سیګرټ څکوونکي اخیره خاتمه ډیره بده وي نو چې سیګرټ څکوي هغه دې کلیپ کې خپل ځان ګوري نو پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي
بسم الله همدرد وایي که ځوانان هڅه وکړي او په همدې برخه کې ډیر کار وکړي دوی کولی شي له دې لارې یو ټولنیز بدلون ته لاره هواره کړي او خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کړي
دا ډیر مفیده تمام شوی دی په خلکو کې غټ بدلون راوستلی ده په دې وروستیو کې افغانانو یو څه ناڅه دې ته مخه کړې ده چې ډیر مثبت تمام شوی دی خلک یې هم خوښوي خلک هغو نیمګړتیاو ته متوجه کوي چې دوی روزمره ترسره کوي او ورته متوجه نه اوسي یعنې مثال ډیرو کسانو پر غیبت باندې همدا ویډیو غانی جوړی کړی دي چې غیبت مکوي غیبت یو عام پدیده ده اوس ټول خلک په دې مرز باندې اخته وي خو هغه ځان ته فکر نه وي چې مونږ کوم غلط کار کوو خو کله چې دوی دا ویډیو کلیپ ګوري چې هغه کې یو غیبت کوونکی مثال ده چې یو خلک په شراړی یا د بل کس بد بیانوي هغه کس ورته بد ښکاري نو بیا ځان ته متوجه کیږي چې دا کس چې بد ده خامخازه هم بد یم نو همدا لنډ کلیپونه لنډ ویډیوګانې یعنی او دا واینز ویډیوګانې چې کومې دي کولای شي چې زمونږ له ټولنې څخه ډیر ناوړه او داسې ناسم دودونه لمنځه یوسي چې موږ او ستاسې خلک پاخته دي نو دغه باندې کې ویډیوګانې جوړې شي یو وخت نه یو وخت به په ټولنه کې ډیر د غټ بدلون سبب ووسی نو په ټوله کې واینز ویډیوګانې لنډې ویډیوګانې ډېرې مفیدې دي چې خلک یې جوړې کړي
شفیع الله شباب وایي ځینې ځوانان چې وړې ډرامې جوړوي یوازې د طنز برخې ته پام کوي او پیغام مهم نه بولي خو د شباب خبره دا ده چې پیغام مهم دی
ویډیوګانې اکثر د ماته سي چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو گورم پخپل ذہن ته سی ما یو ویڈیو خو خانه سی کړم ته ډیر خلق غیر لگی او ټوکرا و لگی او غیر ولگی سپدی ویڈیو جوړک ما وس زما چی شو خو خنی یم نس ویڈیو جوړو نو څه مطلب به پیغام پکنی از نه جوړو ما لکه ډیر سوچ فکر ته پکار دس خونه دس یو خندول دی خنده خو پوز یو نیم کړي کی او ونای پوز ټوکی شروع کړي گاڑی وړه خبره کی انور خلق متخان دی دس خونه د یو خندول ته یو ټولنه ته یو سبق یو پیغام خورتوار
خبر شي او له تجربو استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هغه خو له مخکې لدین چې باید ما ته خو مټکا ماده ګینسم
تعلیم سره سره کرکټ کوي بل کوم لوبه کوي چې کوي د زړه وکړي
خبرونه هر شنبه څلور بجې او تکرار یک شنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دا چې د ځوانانو لخوا جوړ شوی لنډ فلمونه به په ټولنه کې څه بدلون راولي او دوی څنګه کولای شي خپل کارونه لا معیاري او ښه کړي په همدې اړه مو له فلمي لوبغاړي او لارښود همایون شمس خان سره مرکه کړې چې تاسې یې اوریدو ته رابولم. ښاغلی شمس خان، ځینې ځوانان په دې وروستیو کې لنډ فلمونه جوړوي، په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خپله دې دغه لنډې ویډیو ډرامې یا لنډ فلمونه کتلي دي، دغو لنډو ډرامو په اړه څه وایست؟
بله، دا زه تعقیبوم، زه ګورم، بعضې وخت ته ډېر زیات زړه مې ډېر خپه کېږي، په شي باندې خپه کېږي، دا نه چې موږ سره هغه استعداد کوالټي نشته، دې باندې خپه کېږي چې دا تاسو وګورئ موږ څومره استعداد لرو په افغانستان کې، که موږ دې ځوانانو ته که داسې یو زمینه جوړه کړو او که زموږ خپل سینماګانې وي، زموږ خپل سینما بخش کې خلکو کار کولو، نن به دا ټول خلک سینما کې به کار کولو، دینه چې لکه یو تلیفون مانی چې یو ویډیو ته جوړې، خو خیر هغه یو تلیفون دی، خو ویډیو چې کله جوړې هغه کې د هغې استعداد چې زه کله ګورم نو ډېر زیات په دې خبره باندې خپه کېږم. هیله همیشه دا کوم چې کله امن راشي نو دا هر یو چې دغه کوم شی غواړي وکړي هماغه انشاءالله په دې وطن کې هغه کوي شي چې وکړي.
دغه لنډ فلمونه ستاسو په نظر کومې ستونزې لري یا کوم داسې ځایونه شته دي که دوی په هغو کار وکړي کېدای شي تر دې هم ښه لنډ فلمونه جوړ کړي؟
په هر بخش کې خو هغه کمیو کاستي خو شته دی، لکه زموږ فلم جوړوم نو هغې کې کمیو کاستي همیشه وي، نو از فلم میکر زما یو مشوره دا ده کله چې دوی داسې یو کلیپ جوړي یا داسې یو لنډ فلم جوړي او دوی اچي نو هغه ریویو کې هغه وګوري چې د ټول مخکې د اوډینس چا چې کتلې دي دوی څه نظر دی، او بل خپل ځان سره ډیر لکه هغه اوسي ریئل اوسي ډیر رښتیانه اوسي چې ښه دا خو ما وکړو خپله تکې نه وګوره، خپله پکې تا ته خپل ښکاري چې ادې کې شی کمی وه، آ کمی یعنې که موږ ونیسو او بل چې داسې آسته آسته موږ پرې کار وکړو نو هغه بهتره کېدلو روان دی. ولې چې سینما فلم او دا شارټ فلمونه ټول دا خپل دا ټول یو غټ بهر دی، دا هیڅ وخت یو انسان نشي ویلی چې زما یو شی مې جوړ کړو زه بس پرفیکټ یم او دا وشو، هیڅکله نشي، دا هر ورځ بهتره کېدل روان دی بهتره کېدل روان دی. نو همدې ته دوی خپل دا کار وګوري، خلکو نه مشوره واخلي او خپل ځان سره خپل ریئل اوسي چې دې باندې کار وکړي دینه بهتره ځي انشاءالله.
فکر کوي دغه لنډ فلمونه به د یو ټولنیز تغییر سبب شي؟
ډېر زیات همدا اوس که تاسو وګوري ډېر زیات خلک دا ګوري همدا اوس دغه لنډ فلمونه بارکه کته تاسو وی مډی تقریبا دیو میلیون میلیون ویوز لري، ډیر زیات دیو خپل اودینس لري. امته سیف چې کارو کې دا ډیر زیات تغیرات لري زموږ معاشره کې، لکه خاص کرکه چې تاسو معاشره کې کم شیر روان دی او تاغه ټاپک راځي کې واغې منی ولند شی جوړ کې واغې خسته غوندې جوړ کې، نو هم پته کوي چې هغه باندې بزنس وکي، هم خلک جذب کې او هم خپل معاشره لپاره کار کوي شي، ته
د دې لپاره چې مخ کې لاړ شي ښه کار وکي او هم د دوی ژوند ور سره بدل شي. دوی ته سم مشوره څه ده؟
په تخنیکی لحاظ باید دی خپل ځان اورسه یاد کنه پیږي موږ ډیر راحت استو په خا به او چې ته یو خبر نه پیدې ته بلاړې یو چانه بده پښتنه او کړه غیبر د کتاب واس کو یا به زنګ والو زده خبر ټول میز نه تلی دی. نت دې ستا غړترین استاد نت دې، تک په لایټ نه پیږي، تک په ایډیټ نه پیږي، تک په د کیمرې په انګل نه پیږي، ډیر امدا اوس په یوټیوب کې دی فلم میکینګ کورسونه دی، ته کینه دا وګوره صرف ډیر پاره چې خپل کار به تر کې، لکه مخکې چې ما ویل کنه کینه خاصه د کیمرې انګل کې سوګر ته کامنت کې لیکي چې ستا کیمرې انګل خنه دی، سیاستا ساوند خنه دی، ستا ایکټینګ خنه دی، دغه نقصونه واخله. ځکه مې وکم ډیر اسانه هاو ټو میک ا شارټ فلم،
ته ډیر اسانی باندې ته استاد ناس ته چې د څه یو کته مغه معنی کار وکا. نن سبا هر شی ته وړ ډیر اسانه شوی دی او هغه کار وکا چې لکه چې فلنز موږ مشرق روان دي زمونږ ډیر خسر لیکوالان دي هغه سره کې ناخو ته زنګ واغی نو مشوره واخلي څوک چې په دې فیلډ کې دی هغه سره خپل د ایډیا غان شیر کړي.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او د همدې ژمنې د عملي کېدو لپاره یې ځینې کارونه هم تر لاس لاندې نیولي. تمه ده دا اونۍ د کمال خان بند له څلورو کلونو پرله پسې کار وروسته پرانستل شي. حکومت وایي د کمال خان جوړېدل او پرانسته د اوبو مدیریت د ژمنې د عملي کېدو یوه ښه بېلګه ده. خو په لوی تصویر کې د افغانستان اوبه له دې د ډېر څه قوت او وړتیا لري، سره له دې چې د دې هیواد اوبه په وړیا توګه ګاونډیو کورونه روښانه کوي او ځمکې خړوبوي. ولې د افغانستان 80% نه ډیر خلک برېښنا نه لري او په هکتارونو جریبه ځمکه یې للما پراته ده. خو د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي ژر به هغه هیلې پوره شي چې د افغانستان اوبه د خلکو آبرو وګرځي. خو په دې برخه کې ستونزې چیرې دي؟ حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه کې د اوبو د تنظیم ملي ادارې له ویان نظام خپلواک سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. خپلواک صاحب، خراغ لاس ازادي راډیو ته
سلامونه. وخت مو په خیر، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ.
لومړی که د کمال خان بند په اړه باندې په لنډو ټکو باندې وغږیږو، د دې بند د پرانستې ګټې به څه؟
کمال خان بند چې د هیواد یو لوی بند او باارزښته بند دی، چارې بشپړې شوې په روانکونۍ کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. دغه بند به 1400 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د دې تر څنګ به د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. همدارنګه به 250 میلیونه متر مکعب اوبه به ذخیره کوي. زموږ موندنې هلته ښیي چې دغه بند به 6000 او 9000 ته د کار زمینه مساعده کوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول. په ټوله کې دغه بند خورا مؤثر بند دی، یو دو د مدیریت او مهارت په برخه کې، بل افغانانو ته د کار موندلو په برخه کې یو مهم رول ولري دغه بند او یاد سیمه.
د کمال خان بند داسې مهال پرانستل کېږي چې په فراه او همدا ډول هرات کې د دې بند د ورته نورو بندونو د پرساتونو باندې بریدونو هم زور اخیستی. د دې بریدونو ترسا څوک کېدی شي؟ په داسې حال کې چې درې واړه ولایتونه ایران سره پر پوله پراته دي او په ښکاره توګه په روسیو کې دغه هیواد یو شمېر سیاسیونو په دې اړه څرګندونې هم کړې وي.
په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته دي او امنیتي ستونزې د لوی پروژو او د نورو پروژو په پلي کولو کې ننګونه ده. خو د دې تر څنګ بیا امنیتي ځواکونه په خورا میړانه او په ډېر لوړ مورال باندې د دغه پروژونه ساتنه کوي. له هر لوی بند نه څو کمربند پراته دي، وسلوال په ډېره مشکله، حتی ناممکنه ده چې لوی پروژو ته دوی داخل شي او هلته زیان ورسوي. دا چې د بندونو په لوی په لومړیو پوستو باندې بریدونه کېږي، خو بیا هم په مقابل کې امنیتي ځواکونه د هغوی دفاع کوي د خپل سر په بیه.
کابل د افغانستان پلازمینه د ورست تر بلې د اوبو له کمخ سره مخ کیږي. تر دې چې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېرې ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. په داسې حال کې چې د کابلیانو یوه هیله د شاواروس بند ته ده، ولې دا بند له کلونو وروسته لا هم نه پرانستل کیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
شاواروس بند کله چې د اوبو د چارې د تنظیم ملي اداره منځته راغله، د شاواروس تر څنګ په کمال خان او نورو بندونو یې کار پیل کړ او اوس هم په ټولو پروژو باندې چټک کار روان دی. چې یو شاواروس بند دی چې 9000 چارې بشپړې شوې دي او په راتلونکي 14 کال په لومړۍ میاشت کې به دغه بند بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د شاواروس بند په اړه باندې وایي چې کار یې په دومره وخت ځنډ شو. لومړی خو قراردادي مشکلات او بیا د شرکتونو ترمنځ ځینې مسایل وو. هغه به هر حال، خو دننه آیا دا خبره تر کومې کچې رښتیا ده چې د بند دننه ځینې چاودونه شته دی چې اوس یې د بیا ترمیم لپاره هڅه کېږي تر څو په راتلونکي کې خطر رامنځته نه کړي، ځکه چارې ځنډنې شوې او دومره وخت یې ونیو؟ آیا دا سمه ده؟
دا لومړی خبر ته براشم چې دا لوی بندونه لوی پروژو کې ځنډ دا معمول دی. دا په ټوله نړۍ کې کېدای شي، ځکه بندونه خو معمولا وخت زیات نسی هغه کې څو ستونزې وي او کله کله پکې امنیتي ستونزې پیدا شي دا غیر له وجې کار و زندگی دا معمول د افغانستان کې چې بیا امنیت هم سم نه وي بل خبر ہے استملاک دا استملاک کی بند ہر بند دو کلو میٹر در کلو میٹر فلور کلو میٹر زمکا کو برکی نیسی نوالتا معمولا دخل کو زمکی پہ کرا لیکن جا دخل کو زمکی ریشی خلق ہم جنجال لکی منگا ویسا معمولا غیر پروژی لرو چی دسی خلق کوئی منگا دا پروژی نوارو او غیر پلکون خلق کو تیگت رسی گو خیلو چو محدود کسان چالتے زمکا دا آوئی مخالفات کی شاواروس کی استملاک سن زخم ہوا ہم دارنگ کل چی کمپنی سر قرارداد شی کمپنی دا قرارداد مطابق سٹینڈرڈ کار نہ کبھی نو تو مجبوری چې قرارداد فاس کړي دا څنګه هم کې دی شي مختلف سنوي پلوې پروژو کې کو دي دا باندې نه نو سره نه چارې بشپړې شي ان شاء الله چې په څوارلسم سوم کال کې د احسن تسپارل کېږي د دې ترڅنګ درځونه دي شاو او اوس باندې کې هیڅ ستونزه نشته هیڅ مشکل نشته په کانکریټونو کې یعنی دا تخنیکی بحث دی چې کله کانکریټ اچول کېږي چې آر سی سی او سی بی سی دا کانکریټونه دي هغه کې معمولا درز ډېر عادي د دې ستن په اندازه درزونه دا معمولا رامنځته کېږي خو هغه د تشویش وړ نه وي کله چې دا کانکریټ موږ واچوه دا درزونه راووتل نو دا نور خلک څه کوي چې دا راته زموږ انجینران هم دې ته په سودا کې چې دا څه راتلونکي ستونزه پېښ نه کړي مشکلات رامنځته نه شي نو موږ د دې ته د جرمني او امریکان انجینران راوړل لوی متخصصین هغوی چې راغله هغوی وویل چې دا ستونزه په ټوله نړۍ کې په بندونو کې معمول ده په هر ځای کې شته هغه امریکا یې جرمني که هر هېواد یې که افغانستان دی نو دا مسله هېڅ مسله نه ده او بالکل تاسو له ځینې ډاډه اوسیا ولنه چې هغوی موږ ته را کړي هغوی مطالعات تر سره کړي دا ټول موږ سره شته
تشکر افغانستان پریمانه وبلری خو لا هم د افغانستان ډیر ځمکې للمي دي او افغانستان لا هم د برېښنا د واردېدو په برخه کې تر ټولو شاید په نړۍ کې یو هیواد اوسي چې ډېره برېښنا راواردوي او ډېرې پیسې مصرفوي په دې برخه کې. مهم بحث دلته د لویو بندونو د جوړښت په اړه دی. دا مسله سمه ده چې پانګونه یا پیسې د افغانستان حکومت نه لري خو پوښتنه ولې د پانګونې د جذب لپاره کار نه ده شوی در حال کې چې په نړۍ کې مهم لوی شرکتونه غواړي چې په بندونو باندې پانګونه وکړي ځکه دا هغوی هم پکې ګټه ده تر خوا د خلکو کورونه روښانه شي او ځمکې آبادي.
بالکل باید پانګونې ته کار وشي او د افغانستان حکومت او په ټوله کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې رهبري دې ته ژمنه ده چې د خپلې بودیجې تر څنګ باید دلته ډونران راوبلل شي بهرنۍ کمپنۍ لوی کمپنۍ دلته پانګونه وکړي په دغې باندې کار روان دی. تاسو وګورئ د شاتوت زلندر باندې چې موږ هغه یو ګټور بند دی چې 2.5 میلیونه کاریانو ته د کابل د څښلو پاکې اوبه برابروي یعنې موږ د دې توان نه لرو خپله چې دغه بند جوړ کړو نو اوس یې د انسان هېواد سره سم څو ځل ناستې وکړې هغې مو په دې قانع کړو چې د دغه بند چې 2.8 میلیونه ډالر کېږي دا پیسې باید ورکړي قرارداد یې لاسلیک شو هغوی عملا په 14 کال کې په دغه بند باندې کار پیل کړي. دا یو د هغې تر څنګ د شورابک بند دی چې د جرمني هېواد یې پیسې ورکوي د دې تر څنګ کجکي بند دی چې د فیسیسو پروګرام لخوا جوړېږي دا درېیمه پروژه لویه چې هغه بند د 1.5 میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ مهمه خبره چې هېوادوال هر وخت دا خبره کوي چې د کونړ په سیند ولې بندونه نه جوړېږي آمو سیند باندې ولې بندونه نه جوړېږي د هلمند سیند چې یو ډېر قدرتمن سیند دی په دې باندې دا څومره بندونه چې جوړ شوي د دې تر څنګ نور کار ولې نه کېږي. د دې لپاره د اوبو د شاتو د تنظیم ملي ادارې څه وخت وړاندې تاسو شاید یاستئ چې پولیسمشرۍ ماڼۍ کې د آسټرلیایي کمپنۍ پروټیسټیو سره یو تفاهمنامه لاسلیک شوه چې له مخې به یې د هېواد په لویو سیندونو باندې د برېښنا لوی بندونه جوړېږي چې ارزښت به یې 1000 میګاواټه برېښنا ته رسېږي. موږ د وخت نا وخت د پروټیسکیو سره ناستې کړې دي د هغوی مسؤلینو سره په جریان کې یو کوم مطالعات چې موږ د لویو بندونو په اړه ترسره کړي هغه مو ټول دوی ته سپارلي دي. دوی هغه مطالعات یو ځل هغه د خپلو اصولو له مخې مطالعه کوي بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په دغه ساحو باندې کار کوو یعنې دې نتیجې ته موږ رسېدلي چې هغوی موږ ته ویلي چې موږ په درې ساحو باندې لومړی کار شروع کړو چې یو به د کونړ سیند وي بل به د آمو سیند وي او بل به د هلمند سیند وي. په دې برخه باندې کار روان دی. د دې تر څنګ هغوی موږ سره اجمنه کړی دا چې 160 کسان یعنی دا کسان موږ امتحانونه اخیستي دي. دا اوس عمل پروسه د پای په حالت کې دا چې 160 کسان چې افغانان دي دا به موږ دوی ته سپارو او د برېښنا انرژي په برخه کې د لوی بندونو په برخه کې به دوی ته زده کړې ورکوي. ځینې به یې بهرنیو هېوادونو ته لېږي، ځینې به یې په داخل کې دوی ورته زده کړې ورکوي. یعنې پروسه تر ډېره د مثبت لور ته روانه ده او موږ هیله مند یو چې دا د پولیټیسکو سره به زموږ د مذاکرات بریالي کېږي او هغوی به عملا په لوی بندونو باندې کار کوي چې دا د افغانستان لپاره به یو بېساره اقدام وي، بېساره لاسته راوړنه.
که زه وروستۍ پوښتنه وکړم، راتلونکي څلور کلونه چې دی حکومت پاتې دي، اول د اوبو د مدیریت په برخه کې وته پرتی ستونزې څه دي او په دغه څلورو کلونو کې به هغه ښه زیر چې افغانانو ته ورکړل شي که څه هم ډېرې وویل شي نور څه وي؟
په دیارلس لوی بندونو باندې کار روان دی. لوی بندونه دي، کجکي دی، کمال خان بشپړ شو، بخش آباد دی، دهنې دره ده، پچلغو بند دی، سلطان بند دی، شاه واروس بند دی، شورابک بند دی، فلتو بند دی، سراب بند دی، شبلوغ بند دی، دا دی شاتوت لندر بند کار پیل کېږي. د دې تر څنګ څلور څلوېښت بندونه دي چې د حمل میاشتې په لسمه نېټه له خیره د ولسمشر لخوا به د قراردادونو د منظورۍ کېږي. دغه بندونه به د ملي فراختیا شرکت ته سپارل کېږي، هغې به عملا په ولایتونو کې چارې پیل کړي. څلور څلوېښت دا بند دي چې دا یو غټ کار دی. په یو ځل د څلور څلوېښت بندونو کار شروع کول زمونږ غوندې د اقتصاد نه کمزوري هېواد کې دا یو لوی کار دی چې څوک یې کوي، یو لوی زړه غواړي د بودیجې له اړخه د هر اړخه. بل موږ د څوارلسم کال کې شپږ سوه پروژې په اوله روبا کې لرو،
خو په دې برخه کې مو د ستونزو یادونه ونه کړه.
ستونزې لرو، په دې کې شک نشته. ستونزې شته، ما مخکې مې یادونه وکړه چې امنیتي ستونزې یو لویه ننګونه ده. د لویې پروژې وي که متوسطې وي که کوچنۍ وي، دا ستونزه شته ده. خو د دې تر څنګ بیا افغان امنیتي ځواکونه د خپلو ټولو پروژو نه باکه د اوبو برخه کې دي که په نورو برخو کې تاسو ته بهتره معلومات دي، دفاع کوي، حتی د سر په قربانۍ ورته آمده دي. امنیتي ځواکونه موږ سره په هر ځای کې په هره سیمه کې دی ولاړ دي زموږ تر شا او د دې ساتنه کوي. یو ستونزه دا ده. بله ستونزه د لویو بندونو کې د استملاک ستونزه ده. هغلته چې د خلکو ځمکې راځي په لویو بندونو کې موږ ته یو سرخوږی دي. زمونږ د خلکو نه هیله دا ده چې همکاري وکړي. لویې پروژې په سلګونه کلونو دپاره جوړېږي، د دې هېواد راتلونکی تضمینوي. د دې تر څنګ د بودیجې مسایل دي چې هېوادوال وخت نا وخت داسې مرکې چې ولې په لویو بندونو باندې کار نه کېږي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک صاحب ډېره مننه.
په خیر اوسئ، کور ولا.
تیار کلی تا دا زما د مینې پیغام یو سنا زابلی تا او مستا ملنګا سچ تیار کلی تا دا زما د مینې پیغام یو سنا زابلی تا او مستا ملنګا نام دیوائے وطن استری شونڈ پیزوان خڑ لے دینا مست ملنگا سچ تیار کلتا دا زما زمین پیغام یو سنا سا بلتا مست ملنگا
ګلانو یو رګ دینو ولک با خلوړی جوړې لټا مو ما مست ملنګا لیلا گمرمی نبتنو وچی مورت شاکی مات پٹا وخان دینا او مستا ملنگا سیچ دیار کلی تا دا زماد منی پیغامیو سنازا ولی تا او مستا ملنگا یار کو نو وچ دے دادا پنو کرے راوستے وہ نا او مستا ملنگا سمت جڑ سلارا نغلنو وی مین سوائے چنورنا